ساده سهر لس بجې سویډي رو درنو دوستانو السلام علیکم خبرونه مو تریول سو بجوده د خبرونه زفرشته جلال زی وړاندې کوم اسره نور ټولم کارن ملګری دي په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالات او تر ټولو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. اول به مجاهد جواد د افغانستان کورنی خبر نو وای.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون د هالند له صدر اعظم جان پیرر بالکننده سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له افغانستان سره یې دغه هیواد د ولس او پوز د مرستو مننه کړې ده. ټاکل شوې ده چې یو پلاوی بنن په نګرهار کې د پرونی ځانوژنې حملې په اړه خپلې پلټنې پیل کړي او په نړیوالو خبرونو کې وویل چې ایران د یورانیم د غني کولو د دوو نورو تاسیساتو د جوړولو پلان لري. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی پرون د هالند له صدر اعظم جان پیرر بالکننده سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له افغانستان سره یې دغه هیواد د ولس او پوز د مرستو مننه کړې ده. د جمهور ریاست اعلامیه ته به چې جمهور رئیس حامد کرزی په ځانګړي توګه په روزګان کې د هالند د پوز روغتیایي مرستې او د بیارغونې هلې ځلې ارزښتناکه او نه هېریدونکې بللې دي. د افغانستان جمهور رئیس له څرګنده کړې ده چې د هالند پارلمان به د نورو متحدو هیوادونو په څیر په افغانستان کې د هالند د اوږدمهالې ونډې او رول ملاتړ ته دوام ورکړي. د هالند ائتلافي حکومت تېره یکشنبه په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي ماموریت د اختلافاتو له وجې ړنګ شو او صدر اعظم بالکننده وویل چې 2000 هالندي ځواکونه چې اکثره په روزګان ولایت کې ځای پر ځای دي کېدای شي سږ کال خپل هیواد ته ستانه شي. ټاکل شوې ده چې یو پلاوی بندن په نګرهار کې د پرونی ځانوژن کې حمله په اړه خپلې پلټنې پیل کړي. د نګرهار په خوګانو ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په ځانوژن کې برید کې د نګرهار د والي ګل آغا شیرزي په وینا د پخواني جهادي قومندان حاجي زمان غمشریک په ګډون لکتر لګه 15 تنه مړه شوې دي. خو د سیمې یو قومي مشر ملک احمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پیښې په ځای کې 14 مړي او تر شلو زیات ټپیان لیدلې دي. دا سره پرون هم خبر شوې و چې په دغه برید کې د نګرهار د کډوالو د چارو رئیس حاجي عبدالرحمن شمس هم وژل شوی دی. خو د نګرهار د صحت عامې د روغتون د جراحي څانګې یو ډاکټر اسمت الله اسمت ازادي راډیو ته وویل چې حاجی شمس یوازې ټپی دی او روغتیایي وضعیت زیاته د اندېښنې وړ نه ده. ډاکټر اسمت زیاته کړه چې حاجی شمس تیر شپه د پرمختللې درملنې لپاره د بګرام پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په نیمروز کې یې د ځانوژونکو بریدونو یو تنظیم کوونکی نیولی دی. د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې نیول شوی کس رحمت نومیږي چې په حافظ سعید باندې مشهور دی. د خپل جرم اعتراف کړی حافظ سعید دا منلې ده چې د نیمروز ولایت په مرکز زرنج او خشود د ولسوالیو د وروستیو بریدونو لپاره د ځانوژونکي سیمې ته رسولي وه. په متحدو ایالاتو کې افغان کډوال نجیب الله زازی چې په نیویارک کې د حملې د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی دی. زازی محکمې ته ویلي دي چې غوښتل یې د نیویارک په ترانسپورټي سیستم باندې برید وکړي. 25 کلن نجیب الله دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې په اډو کې د بم جوړولو لارې چارې زده کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونکو د ارزیابۍ دوهمه ازموینه به د کپ یهود د میاشتې په 10 نیټه د سهار په 2 بجو واخیستل شي. د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې هغه ښوونکي چې د دغې ازموینې لپاره یې نمونه ثبت کړې دي د کپ یهود د میاشتې په 10 نیټه چې د جمعې له ورځې سره سمون خوري په خپلو ولایتونو کې د پوهنې ریاست ته حاضر شي. اعلامیه وړاندې لیکي چې د کابل له ښوونکو څخه به په همدې ټاکلې نیټه د کابل په تعلیمي حوزو کې ازموینه واخیستل شي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو وسرو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 40 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداری 1525 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واوري.
د پاکستان پوځ وایي چې د سوات په مرکز منګاوره کې د پرونی چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ سمړ او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. نتایج شوي رپورټونه وایي چې د چاودنې په وخت کې د پوځ یو موټر له سیمې د تیرېدو په مهال و. په حمله کې ګڼ شمېر نور موټر تخریب شوي دي. د پاکستان پوځ تیر کال په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړ او وسلوال طالبان یې له سیمې لرې کړل. د ایران د اتومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي وایي دغه هیواد په داسې یوې غرنۍ سیمه کې چې د احتمالي برید په مقابل کې خوندي وي د یورانیم د غني کولو د دوو نورو تاسیساتو د جوړولو نیت لري. صالحي په تهران کې اسنا یا د ایران د محصلینو خبري آژانس ته ویلي چې د دغو تاسیساتو د جوړولو کار به په راتلونکي شمسي کال کې پیل شي. دی وایي چې اوږدمهاله پلان د یورانیم د غني کولو د 10 تاسیساتو په اړه دی. صالحي وایي د 5 تاسیساتو ځایونه تعین شوي او د نورو به هم ډیر ژر تعین شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کرولی وایي چې د ایران دغه پلانونه ښیي چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره همکاري ته لیواله نه دی. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي واشنگتن به یوازې په هغه صورت کې له عراق د خپلو عسکرو د وتلو بهیر ورو کړي که چیرې په دغه هیواد کې د امنیت وضعیت ناوړه ولیدل شي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان مخکې ویلي وو که چیرې د راتلونکې میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته په عراق کې سیاسي ګډوډي رامنځته شي نو دوی به له دغه هیواده د امریکایي محاربو ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. جنرال رای اودیر نو ویل چې دای دوهم پلان هم لري چې په اړه په واشنگتن کې د روستي غونډې پترس کې خپل مشرانو سره غږیدلی. دو ویل که چیرې ضرورت ولیدل شي نو کېدای شي امریکا د خپلو عسکرو ستنول ګړندي کړي. د هغه توافق سره سم چې د امریکا د پخواني حکومت او عراق ترمنځ شوی ټول امریکایي محارب عسکر باید د راتلونکي اګست میاشتې تر یو دیرشمې له عراق ووزي او یوازې 50 زره پوځیان به د عراق د اردو د روزنې لپاره پاتې وي چې دغه عسکر به هم د راتلونکي میلادي کال تر پایه عراق پرېږدي. د ټویوټا موټرو د کمپنۍ مشر وایي په داسې حال کې چې د دغو موټرو د سلامتیا او بې خطرۍ د مشکلاتو په حل کار کوي چې له عملې 8.5 میلیونه دغه ډول موټر بیرته ورکشاپونو ته غوښتل شوي د کمپنۍ د سوداګرۍ چارې هم بدلوي. اکیو تویودا د تویوتا د کمپنۍ د مؤسس المسی دا خبره په هغه یو مطلب کې کړې چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په انټرنیټ پاڼې کې خپره شوې ده. نوموړي دا منلې ده چې ټویوټا کمپنۍ د دغو موټرو د عیبونو د لرې کولو لپاره په وخت او مناسب اقدامات نه دي کړي او ژمنه کړي چې له دې وروسته به د دغو موټرو کیفیت ته زیاته توجه وشي. متحدو عربي اماراتو د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې یو پخوانی مشر د خپل اتومي پروګرام لپاره د مشورتي ټیم مشر ټاکلی دی. د متحدو عربي اماراتو خبری رسنۍ رپورټ ورکوي چې دا نوی ټاکل شوی مشر به د 9 کسیز نړیوال هیئت سر کې وي او د اماراتو حکومت ته به د هغوی د نوي تاسیس شوي اتومي پروګرام د کار د څرنګوالي په اړه مشورې ورکوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ناتو او روسیا باید په خپل منځ کې امنیتي همکاري پراخه کړي. هیلری کلینتن وویل چې له روسیې او نورو هیوادونو سره د ناتو نوې همکاري له دغه پوځي تړون سره د اتمي وسلې د تکثیر د مخنیوي او د تروریزم سمندري غلاو او د انټرنیټ د امنیت او نورو نړیوالو ګواښونو په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اروپا د امنیت د نوي تړون په اړه د روسیې غوښتنه رد کړه. واشنگتن په دې باور دی چې دا ډول تړون د ناتو موقف په اروپا او د نړۍ په نورو سیمو کې کمزوري کوي. هیلری کلینتن وویل په داسې حال کې چې روسیا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده خو ناتو روسیې ته کوم ګواښ نه متوجه کوي. هغې دا هم وویل چې په اروپا کې د توغندیو ضد امریکایي سیستم نوی پلان د روسیې خلاف نه دی. د دغه پلان سره سم د توغندیو ضد راکټونه په رومانیا، بلغاریا او څو نورو ځایونو کې ایښودل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې په واشنگتن کې د اتلانتیک د شورا په نامه یو څېړنیز مرکز ته کړي دي. درنو اوریدونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه.
د سهار 10 بجې او 8 دقیقې دي او د ازادي راډیو د پښتو خبرونه د عمل لري. په خبرونه کې بعد جمهور رئیس حامد کرزی او د هالند د صدر اعظم د خبرو اترو له جزئیاتو خبر سي. جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د هالند د پوځي مرستو مننه کړې ده. په خبرونه کې بووري چې د ملي متحدي جبهه مشران وایي په افغانستان کې د مخالفانو سره د سوري د خبرو اترو په پروسه کې دوی ته اهمیت نه ورکول کېږي. په خبرونه کې بعد د افغانستان له حکومت سره د دولتي مامورینو د کاري ظرفیتونو د لوړولو په خاطر د امریکا د متحدو ایالاتو د مرستو رپورت وړاندې سي. په کونړ کې له باجوړ څخه راکړه سوې کورنۍ د افغانستان له حکومت او نړیوالو ځواکونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي. سپورتس پروګرام او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د هم په خبرونه کې اورېدلای سي. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د هالند صدر اعظم د خبرو اترو دی. د جمهور رئیس حامد کرزی پرون د هالند صدر اعظم سره په ټلیفون خبري کړي او له افغانستان سره د هیواد د ولست او پوز د مرستو مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هالند ائتلافي حکومت په افغانستان کې د هیواد د ځواکونو د ماموریت په مسأله باندې ړنګ سو. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ رتبه مقام پرون وویل اوس لا هم امیدسته چې د هالند نوی حکومت به خپل ځینی ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. سلطان محمد سرور د دې مسئلې جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هالند له صدر اعظم سره پرون په تلیفون خبرې کړې او د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د هالند د پوځ مرستې ارزښتناکې او نه هیریدونکې ګڼلې، د امریکا د دفاع وزارت مرستیال میشل فلورنی وویل چې له افغانستانه د هالندي ځواکونو د ستنولو پریکړه د دغه هیواد ړنګ شوي حکومت کړې او تمه ده چې د دغه هیواد نوی حکومت به په افغانستان کې خپل یو شمېر ځواکونه پریږدي. هغې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې وبکتل شي چې نوی حکومت په دې اړه څه فیصله کوي. د هالند ائتلافي حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي ماموریت په اړه اختلافاتو له امله وروسته له دې تیره یک شنبه ړنګ شو چې کارګر ګوند له واکمنه ائتلافه ځان وویسته او وویل چې دوی په افغانستان کې د هالندي ځواکونو د خدمت د دورې د تمدید په اړه د ناتو غوښتنه نشي منلی. د هالند صدر اعظم جان پیټر بالکرنده وروسته اعلان وکړ چې توقع لري هالندي 2000 ځواکونه به د روان کال په ترڅ کې خپل هیواد ته ستنه شي. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د هالند له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې په ټول افغانستان او په تیرا بیا د اوروزګان ولایت په رغونې کې د هالندي ځواکونو رول ډیر مؤثر او اغیزناک بللی دی. جمهور رئیس حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې هالند د نورو متحدو هیوادونو په څیر په افغانستان کې د امنیت، رغونې او ولسواکۍ په ټینګښت کې خپلې اوږدمهالې ونډې ته دوام ورکړي. د هالند ځواکونه اکثر په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای دي، چیرته چې افغان دولت وایي د ناتو د هوایي ځواکونو د یکشنبې د ورځې په خطایي برید کې 20 ولسي خلک مړه شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومت خبر ورکړ چې د سولې جرګې د تخنیکی چارو د ترسره کولو او د جرګې سره د تړلو سیاسي مسایلو د تړلو لپاره دوه کمیسیونونه په کار مصرف کړي ترڅو په دې مسله زیات غور وکړي. او د افغانستان حکومت ویلي چې د هڅو ته رسمن د سولې د ملي جرګې نوم ورکړي. افغان چارواکي وایي چې په دې اړه پراخ سلام مشورې هم پیل کړی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی یو ویاند پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د وزیرانو د شورا د دوشنبه په ورځ په غونډه کې په دې ارتباط پراخ بحث وسو. خو د افغانستان د ملي جبهې مشر وایي چې په دې هواد کې له مخالفینو سره د روغې جوړې د هلو ځلو هرکلی کوي، خو په دې مسله کې د پردخیلو لورو ژغ کوي چې په دې برخه کې دی له دوی سره سلام مشوره وکړي. د جبهه مشر برهان الدین ربانی د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې روانو پوځي عملیاتو ته په اشاره کې ویل چې جګړه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده. برهان الدین ربانی زیاته کړې چې مسایل باید په مشارکت او وضاحت کې حل شي، خو د انتقاد کړی چې په دې برخه کې له دوی سره سلا نه کیږي. د ازادي رادیو خبریال زبیر ژمن د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د ملي جبهې مشر برهان الدین ربانی وویل چې په دوی پورې تړلې ډلې د موجودو ستونزو په حل کې له دولت سره همکاري ته چمتو دي. هغه په ځانګړي توګه له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د دولت لخوا د روانو هلو ځلو یادونه وکړه او ویل چې په عمومي توګه ملي جبهه د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. خو ربانی چې په کابل کې د 1350 کال د هود د درېمې نیټې د ملي پاڅون د کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات باید له ملي اعتماد څخه برخمن وي.
در شرایط کنونی تا جایی که
دای وای پوسنه و شرایطو که تر کومه چه زمون پردل و پوری اړه لري، مونږ د هیواد د ملي ستونزو د حل لپاره چمتو یو چې له حکومت سره هر ډول همکاري چې ضروری وي وکړو. خو باید ټول مسلې روښانه ووسی، د ټولو په مشارکت سره تر سره شي. له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې باید ملي اعتماد راجلب کړای شي او سیمه ییزه همکاري وشي. ربانی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان دولت وایي له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره خپلې هلې ځلې لا ګړندۍ او پراخې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی هم د شنبې په ورځ ملي شورا ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل چې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره به یوه عالي شورا جوړوي او دې بهیر ته به لا ملي رنګ ورکوي.
د سولې د راوستلو لپاره به د اساسي قدم په توګه د سولې او ملي پخلاینې عالي شورا جوړو چې تر اوسه پورې د دې مشرتوب د سولې د ملي کمیسیون لخوا جناب حضرت سالزبور د سره محترم رئیس صاحب کړی دي او د دوی او د نورو مشرانو تر سرپرستی لاندې به دا کمیسیون لا پراخ و چې په دې کې زموږ د ملي شورا نمایندګان، زموږ د قضا نمایندګان، زموږ د ولس سپین ږیري د ټول افغانستان څخه په داسې شکل حضور ولري تر څو دا زموږ کوشش لا پراخ سي او ملي او قوي رنګ وشي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په دغه هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې پاکستانی چارواکي وایي د ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالکبیر په ګډون یې د طالبانو یو شمېر مشران نیولي دي، که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه چې د پاکستان د استخباراتو دا اقدام به په افغانستان کې له مخالفینو سره د خبرو اترو په هلو ځلو څه تاثیر وکړي تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د حکومت دا اقدام د روغې جوړې په احتمالي خبرو بې اغېزې نه شي پاتې کېدی.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملکی مامورینو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره د افغانستان د اداري اصلاحاتو له کمیسیون سره د تقریبا 50 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په کابل کې خبر رسنیو ته وویل چې د پدې برخه کې د دوی مرستې به ادامه پیدا کړي. دا پیسې به د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د حکومت د زرهاو کارکونکو په مسلکي روزلو باندې مصرف شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوې مرسته به د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د حکومت د کارکونکو کاري ظرفیتونه لوړ کړي. دا مرسته چې شاوخوا 50 میلیون ډالر وخودل شو، تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اداري اصلاحاتو د رئیس او د امریکا د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون رئیس ډاکټر احمد مشاهد د موضوع په حق لوویل.
ما طریق ای پروگرام کې تعهد شده در سال کې پیش دوست ما 16000 کارمند خدمات ملکی
موږ د پروگرام لمخې چې منه سوي د غواړو چې په راتلونکي کال کې 14000 د ملکی خدماتو کارکونکو په مرکز او ولایتونو کې په نوی ریفورم کې شامل او ظرفیتونه لوړ کړو. په دې کې به 14000 د مرکز او 12000 به د ولایتونو وي او لومړیتوب به هغو ادارو ته ورکړل شي چې د امنیت پر وسلو او د ملي اقتصاد په وده کې په کار بوخت دي.
د افغانستان د حکومت د ملکی کارکونکو د کاري ظرفیتونو لوړول او په ادارو کې د اصلاحاتو راوستل د اداري اصلاحاتو د کمیسیون دنده ده چې په وروستیو څو کلونو کې د حکومت په یو شمېر ادارو کې نوی ریفورم پلی کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جنرال ایکن بیری وویل چې د افغان دولت په ادارو کې د کاري ظرفیتونو لوړول او د نوي ریفورم پلی کول د وخت ضرورت او د حکومت ستنې ټینګولی شي. ای کین بیری وویل سربیره پر دې مرستو په پام کې ده چې په دې برخه کې افغان حکومت سره پر راتلونکي کې هم مرسته وکړي. ای کین بیری وویل
We do look forward to assisting as you march towards this important goal of reforming and building capacity in the civil service.
موږ له تاسو سره د دې هدف لپاره مرسته کوو چې د دولت په ادارو کې اصلاحات راسي او د کارکونکو کاري ظرفیتونه لوړ سي. د افغانستان د دولت لپاره د اغیزمنو ادارو د جوړولو څخه پرته بل غوره هدف نسته.
ایکن بیری دا هم وویل اوس مهال د حکومت د ملکی کارکونکو کاري ظرفیتونه کمزوري دي او هیله ده چې د نوي ریفورم په پروګرام کې مستحقو کسانو ته ځای ورکړل شي. همدارنګه په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر ملکی مامورین شکایت کوي چې په نوي ریفورم کې وړتیا نه بلکې پیژنګلوي او واسطه ډیر رول لري. خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په نوي ریفورم کې هغه ملکی کارکونکي شاملېږي چې داوطلب وسي او ازموینې ته تیاری ولري.
لا کابل مو د خان محمد سیند رپورت اورید. د ازادي راډیو د دغه ټولو مطالبو د تفصیل ترلاسه کول لپاره تاسو زموږ ویب سټ ترلاسه زموږ د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په دغه ویب سټ باندې لایو یا په مستقیم ډول واوري. او جو د افغانستان ختیځ ولایتونو ته هغه کورنۍ چې له باجوړ څخه کونړ ته کډه سوي له افغانستان د افغانستان له حکومت او نړیوالو قواو څخه غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی امنیت ته پام وکړي. د ازادي راډیو خبریال رپورت ورکوي چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورنۍ د باجوړ څخه کونړ ته کډه سوي دي چې د دوی یو شمېر قومي مشرانو له خبریالانو سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو جزئیات به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورت کې واوري.
د کوزی پختونخوا له باجوړ څخه کونړ ته د راغلو مهاجرینو په استازیتوب قومي مشر حاجی درویش غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دې وروستیو شپو ورځو کې د پاکستاني پوځیانو او د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو جګړو له امله د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو کله چې له سرحد څخه کونړ ته راځي نو په لاره کې د ایتلافي ځواکونو لخوا د هوایي بمباری وړاندې نیول کیږي او باید چې افغان دولت په هرنیو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې څو په راتلونکي کې له دغه ډول بمباریو څخه ډډه وکړي.
څوک زموږ شیطانی کوي هغه شیطانی دی دولت نه مني، هغه شیطانی دی خارجي خلک نه مني. خو د غسمس کې یا د غزې کې څوک موجود دی هغه خو دغه موجوده خلکو. خو په لارو کې چې موږ روان یو د دوه لارو وضاحت او معلومات خارجیانو ته زموږ والي صاحب او زموږ ټول مشران ورکړي. دلته دا دوه رسمي لارې دي چې یو د غونډو یو د ابله د یخ نو چې موږ په دې نه راځو موږ په کومه باندې راځو. نو چې په دې باندې زموږ زنانه او ماشومان رواني دغې دی احتیاط کیږي دغې دی بلتون کیږي. یو سړی راکټ ګرځي او تشکه ګرځي او سامان ګرځي او سمڅو کاږي او مورچه وي دغې
هغه ول دوی د ټوپک او جګړو پلوې نه دي او کونړ ته د دې د پر راغلي چې دلته په سوله او امن کې د خپل پښتونورونو سره جون تیر کړی.
موږ چې دلته راغلی او بارډرم کراس کړی دی موږ په افغانستان کې خپل وخت پوره من تیرول غواړو. دلته هیڅ شر فساد کول نه غواړو. څومره چې زموږ مهاجر ورونه دي دلته به موږ پوره من وخت تیرو. چې څوک پوره من وخت نه تیروي هغه به زموږ د مهاجرو نه نه وي. موږ به د هغې تایید نه کوو. موږ دغه خلک زموږ نه دی. کوم خلک چې فلار کې ماشومان زنانه او هغې شهیدان شو او دغه خلک زموږ نه دی. زموږ نه قراغان شته سر نه رادی مختان نه موږ د ټوپک والا مرګري نه موږ د راکټ والا مرګري نه موږ د دشکی والا مرګري موږ راغلی د مهاجر په حیثیت باندې دل تخپل وخت تیرول غواړو. نظم د افغانستان په حکومت کې څه کار شته؟ نظم د پاکستان په حکومت باندې څه کار شته؟
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی باجوړی مهاجرینو ته په خپل وینا کې وویل چې په باجوړ او کونړ کې یو خلکو سیږي او د راغلو مهاجرینو هر ډول مرسته کول د افغان دولت او افغانانو شریکه دنده ده.
تاسې میلمانه استه، تاسې د دې قوم ورونه استه، تاسې په دې قوم حق ده، په دولت هم حق ده. هیڅ کم بوت نشته. او آیا څومره کم بلم په کار دي سبا یې درک؟ هر څوک چې نه لري ماشومان دي په تکلیف و دی وای څومره خیمه چې په کار یې هغه درته شته. دلته د خدای په امن کې لره او چې هر وخت خپل کور ټاټوبي ته ځي بیادم خدای بوزه مونږ به په انساني بنیاد او په اسلامي بنیاد خپل خدمت درته کوو.
هغه ول دوی نړیوالو ځواکونو سره هم د راغلو او راتلونکو مهاجرینو په اړه خبرې کړي چې باید د ستونزو سره مخامخ نشي.
ائتلافي قواو سره خبرې کوو چې دا ورونه زمونږ راځي دغه دوه لارې دي. په دې لارو کې هر عمل چې تاسو کوئ هغه به زمونږ د سرحدي قواو قماندان هلته شته دغه سره په مشوره وکوئ. که تاسو په خپله دا تصفیه وکړه نو نه به تاسو ته تکلیفې نه به موږ ته تک. او که چیرې داسې وي چې په ډله کې تاسو سره یو قسم خراب راغی آخوا او دېخوا یو خلک پراته دي ګوره معلوماتونه تبادله کیږي ګوره ډېره اسانه معلوماتونه اخیستل کیږي ډېر اسانه چې نه به پراتک کې تاسو ته تکلیفې انشاءالله او نه به په اوسېدو کې درته تکلیفې.
د کونړ یو قومي مشر ډګروال شاه محمود ازادۍ راډیو ته وویل د باجوړ څخه چې کوم کسان کونړ ته راغلي هغه د کونړیانو ورونه دي.
دا زما فکر باندې مهاجر هم نه دي ځکه چې دا ځای کې حالات خراب شوي دي او راغلي دي. دا موږ چې ورته مهاجر وو نو دا موږ ته راغلي دي زموږ د جوړستار نه اوښتي دي زموږ د ورونو سره ځای شوي دي وایي وو خپل کور راکړی دی.
په باجوړ او د کوزي پښتونخوا په نورو سیمو کې چې له کومې ورځې څخه د پاکستاني او دولتي سرتیرو او ځایي وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیل شوي له هغې وروسته په سلګونو کورنۍ د جنګ او هوایی بمباریو له ویرې کونړ ته راغلي. خو څو ورځې وړاندې چې کله پاکستاني او الوتکو د باجوړ په سرحدي سیمو کې د طالبانو پر خلاف بمباری پیل کړي وي نو یو شمیر کورنۍ کونړ ته د راتلو پر مهال د نړیوالو ځواکونو د بمباریو سره مخامخ شوي وي چې په ترس کې تر لسو پورې ښځې او ماشومان وژل شوي وو.
او اوس په لغمان څخه د ازادي راډیو بل خبریال محمد داود وفا په دغه ولایت کې د بیا رغونې او د پراختیایي پروژو د څرنګوالي په ارتباط رپورټ وړاندې کړی.
لغمان ولی لطف الله مشل وایي د کرنې د پراختیا په برخه کې ولایتي اداره لاسته راوړنې لري خو دا کفایت نه کوي. د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د نړیوالو په مرسته د کرنې د پراختیا په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی خو لا ډېر پرمختګ ته اړتیا شته. مشل وویل
افغانستان یو غټ شمېر نفوس په زراعت باندې بوخت دی، غټه فیصدي د ولسونو په همدې مصروفه ده، ولې له بده مرغه په دا تېرو واته کالو کې توجه نه ورته کېده. د لغمان په ولایت کې د زراعت په برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې لرو. د تخمونو په برخه کې، د نیالشانی او د نویو فصلونو د معرفي کولو په برخه کې، همدارنګه د سړو خونو په جوړولو کې موږ سره د امریکا متحده ایالاتو مرسته کړې ده. موږ پاره ولسوالۍ کې د ډېر غټ ظرفیت درونکو سړې خونې لرو.
لطف الله مشال ویل د کرنې لپاره د عصري سامان آلاتو موندل او د بزګرو لپاره د بخار د نوي سیستم فعالول د سیمې د کرنې د پراختیا لپاره ضروري دي او باید نړیوال په دې اړه ورسره مرسته وکړي. مشال وړاندې ویل
لکه ټول افغانستان موږ څلورو اساسي مسلو ته اړتیا لرو. اول د اوبو لګولو د سیستم یا او مدرنی زکول مونږ تر اوسه پورې زړه او بخور سیستم نه کارالو، دا باید نوی شي، انکشاف ورکړل شي او غټه سرمایه په دې برخه کې ولګول شي. زموږ اوبه ډېرې لرو ولې اوبه مهار کړي نه دي، همده سره نه زیات. بله برخه د زراعت میکانیز کول، تر اوسه پورې د مونږ دهقانان د قرون استاد وسایل نه، د لرون نه، د بیلون نه د زراعت لپاره کار اخلي. مونږ غواړو چې د بینلټر نه په مرسته او د کرهنې د وزارت په ابتکار سره د ولایتو زراعتي ادارې میکانیزه کی ماشینری او نوی تخنیکونه ورته آماده شي. درېمه خبره د ظرفیتونو لوړول دي. زمونږ اکثره زراعت ریاستونه پر لاس کې خط تکړه مجرب کسان دي، ول د مامورینو د ظرفیت لوړول، هغوی ته د امکاناتو ورکول، د صدر ساته برق ورته مهیا کول او د نورو هغو ضروریاتو چې د زراعت د سکتور د رشد او انکشاف لپاره کار کوي د دغو مهیا کول دي. او په څلورمه برخه کې مسؤلیت غذایی دي. مونږ اکثرا د ژمي کې د غلیل قلت سره مخامخ کیږو، وړه او غنم ډېرو لوړو قیمتونو ته رسیږي. مونږ غواړو چې د سبزیجاتو د سردخانو یا د کولد سټوریج تر څنګه ښه ګودامونه ولرو، د غذا له کبله مونږ خودکفا شو او دې ته د مونږ دیخان یا کلیوال احتیاج نه شي چې هغه په ژمي کې یا په ډېر سخت وخت کې د لوږې یا د قحطۍ سره مخامخ شي. دغه څلور زمونږ اساسي غوښتنې دي.
لغمان د افغانستان په ختیځ کې یو زراعتي ولایت دی چې د ځینو احصایو له مخې په سلو کې نوي تنه په بزګرۍ بوخت دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي نړیواله ټولنه باید د ټولنې له دغه پراخه قشر سره مرسته وکړي، چې له امله به یې د امنیت په تامین کې هم مرسته وشي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په میدان وردګو کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د رپورټونو په حواله د وسلوالو طالبانو یو مشر وژل شوی او دوه تر نور ژوندي نیول شوي. د ازادي راډیو خبریال دواخه مینپال په دې ارتباط رپورت لري، خو تر هغه مخکې باید ووایم چې وسلوالو طالبانو دا خبر رد کړی دی.
افغان او نړیوالو ځواکونو تیره شپه د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې ګډ عملیات کړي دي. د دې ولایت د والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مشر یې وژلی او دوه نور یې ژوندي نیولي دي.
او خلی په کیو کې د عملیات په ځای کې د روحلا رحماني د چکولو سره د ډیزاین کمیشن مشر بیر نیولې دی. همدارنګه په مداغاپور د ډریکټر ګروپ دی د څنګه نیولې وسوال د رحمان په نامه د وژل شوي د عملیات کې
شاهد وایي چې افغان او نړیوالو سرتیرو ته د دغو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد په میدان وردګو کې د خپلو جنګیالو وژل کېدل او نیول کېدل ونه منل. میدان وردګ کابل ته څیرمه پروت ولایت دی چې په دې وروستیو کې ترې د نامنیو خبرونه ورکول کېږي.
اوس په افغانستان یو نسبتاً کرار ولایت هرات ته ولاړ شو او هلته به د تابش د موسیقي مسلکي مکتب ته چیرته چې انجونی سندرغاړي جوړیږي او موسیقي زده کوي.
پیغله الهه دی دغه کرسی وزده کون که وازادی راڈیو تیو ویل شپگ میشت رئیس دلتا موسیقی پر روزن بخته ده ده کورنه پی اجازه را غلی اول دغه کاره یو وزینه مخه هاگه وی طولنه ده خدمت ده
به نام خدا ما الهه پولیتانم یکی از شاگرد
ها هست نیفا خدا خایدی دغه کرس لومنه نیزده کون که بزو و سم خدا چی ده موسیقی زدکره ته پا پت رازم کمیستون جسره لانه مخشوی ده زکپرت لکورنه نوری هیچوک ندی رابانی خبر چیزو چیر ته درس وایم د مینا ولی په نوم یو مېرمنې بیا وویل د موسیقي مسلک د علاقې په وجه پیل کړ مګر دغه لاره کې ستونزې هم شته ما د شخصي علاقې له مخې د موسیقي زده کړې ته مخه کړه خو زموږ ښار داسې یو ښار ده چې که مېرمن د ځینو خلکو د غوښتنې خلاف ګام واخلي وایي کافره شوه موږ هم د موسیقي زده کړه کې داسې ستونزې او تهدیدونو سره مخ شوي یو مګر په ستونزو سربېره به خپل منزل پر مخ بوزم په هرات ښار کې د موسیقي د دغه کورس مؤسس او مشر استاد جاوید تابش وویل کار یې د اروپایي ټولنې په محدودو مالي مرستو په لومړي سر کې پیل کړی و خو پروژه یې لنډمهاله وه او ختمه شوه اوس مهال په شخصي لګښت دغه کار هغه وایي پر مخ بیایم
په خبرونه کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام لرو په دې پروګرام کې به موږ ډیرو په زړه پورو هڅو خبر سي خو اول به سلطان محمد سرور د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
جمهور رئیس حامد کرزی پرون د هالند له صدر اعظم جان پیټر بالاتنن د سره په تلیفون خبرې کړې دي او له افغانستان سره د دغه هیواد د ولس او پاونز مرستې ستایلې دي ریپورټونه وایي په میدان وردګو ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مشر وژل شوی او دوه نور ژوندې نیول شوي د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په نیمروز کې د ځانوژونکو بریدونو یو تنظیم کوونکی نیولی دی ټاکل شوی دی چې یو پلاوی به نن په ننګرهار کې د پرونی ځانوژونکي برید په اړه خپلې پلټنې پیل کړي په متحدو ایالاتو کې افغان کډوال نجیب الله ځاځي چې په نیویارک کې د حملې د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ریپورت ورکوي چې د جندالله ډلې مشر عبدالمالک ریګي په سیستان بلوچستان کې نیول شوی دی د پاکستان پوځ وایي چې د سوات په مرکز مینګاوره کې پرونی چاودنې کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي ایران د یورانیمو د غني کولو د دوه نورو تأسیساتو د جوړولو پلان لري د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي واشنگتن به یوازې په هغه صورت کې له عراق د خپلو عسکرو د وتلو بهیر ورو کړي که چیرې په دغه هیواد کې د امنیت وضعیت ناوړه ولیدل شي د ټیوټا موټرو د کمپنی مشر وایي په داسې حال کې چې د دغو موټرو د سلامتیا او بې خطرۍ د مشکلاتو په حل کار کوي چې له امله یې اتنی میلیونه دغه ډول موټر بیرته ورکشاپونو ته غوښتل شوي د کمپنۍ د سوداګرۍ چارې هم بدلوي
او اوس به حمید مومند په کابل کې ورسپانو ته کتنه وکړي
اراده د خپل لومړي مغړ سلیک بیا هم د هلمند په مارجې سیمه کې روانو پوځي عملیاتو ته ځانګړی کړی او د ناټو چارواکو په حواله لیکلی چې د دوی په وړاندې د طالبانو مقاومت مخ په زیاتېدو دی په ورځپاڼه کې له افغانستان څخه د هالنډي ځواکونو د وتلو مسلې ته هم کتنه شوې او د ناټو د اندېښنه راخیستل شوې چې ممکن دا کار د دوی نور متحدین هم ورته کار ته وهڅوي ورځپاڼه په جلا مطلب کې په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو لپاره د پاکستان وروستۍ هڅې څېړلې او لیکلې دی چې پاکستان غواړي په دې کار سره ځان نور هم امریکا ته نږدې کړي د ورځپاڼې سر مقاله په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمبارو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې روسیې پیښو ته ځانګړې شوې او پکې په دولت انتقاد شوی چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې چندان مؤثرې نه وې ویسابه د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان په حواله لیکلی چې د مارجې عملیات د اوباما د نوې ستراتیژۍ پیل دی او دا عملیات د جنرال مک کرسټل د هغه پلان یوه برخه ده چې له 12 تر 13 میاشتو پورې به دوام وکړي د افغانستان جنگ د لویدیځو دولتونو قاتل د ورځپاڼې د لومړي مقبل سرلیک جوړوي چې پکې د جرمني د ډیولټ ورځپاڼې په حواله لیکل شوی چې د هالنډ د حکومت نسکورېدل به نور اروپایي حکومتونه له ورته برخلیک سره مخ کړي ویسابه په خپل سر مقاله کې د ناټو په هوایي بمبارو کې د عامه خلکو وروستۍ مرګ ژوبلې ته په اشاره لیکلی تر هغه چې ټول ولس په یو موټی ډول غبرګون نه خي او احتجاج نه کړي د ستونزو نه هواريږي ملي ارمان به خپل سر مقاله کې د مرجع عملیات برخلیک ټاکونکو بللې او د خپل پخوانیو تبصرو برخلاف لیکلې چې عملیات ټاکل شو اهداف ته رسیدلې او طالبانو ته ستر گزار ورکړه ده ورسپنې لیکلې چې په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان وس خورور مقاومت کوي خو د ورسپنې په وینا دوی اساسي گزار لیدلې او په اغلب ګمان سره د عملیات په پراتلونکو سورزو کې پاتور رسیدي ورسپنې د خپل لومړي مخ په سر کې لیکلې چې له هلمند وروسته د ناټو د ځواکونو بل هدف قندهار ده سرنوش بیا د خپل لومړي مغړ سرلیک په دایکنډي کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته ځانګړی کړی او د افغان دولت په حواله لیکلی چې ناټو په دایکنډي کې 3 کسه وژلې او 12 نور ټپیان کړي دي. ورسپاڼه په خپل سرمقاله کې هم د عامه خلکو په وژنې بحث کړی او د داسې پیښو د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې کړې، ځکه د ورسپاڼې په وینا نه بخښنه او نه هم غندنه دا ستونزه هوارولی شي. د ورسپاڼې هم په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو لپاره د پاکستان په وروستیو هڅو تبصره کړې او په دې ترڅ کې د دغه هیواد د یو نامتو لیکوال احمد رشید په حواله لیکلی چې پاکستان د دې کار تر شا خپل اهداف تعقیبوي. او افغانستان ټایمز هم په خپله سرمقاله کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو په وژنې کلک انتقاد کړی او لیکلی دی چې تر هغو چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونه نیولی شي پوځي عملیات کومه ګټه نه لري. ورسپاڼې لیکلی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو اساسي هدف د سولې ټینګښت او د بیا رغونې لپاره د زمینې برابرول و، خو د ورسپاڼې په وینا دوی خپل هدف ترلاسه نه کړی شو. ورسپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې هم پر عامه خلکو د ناټو بمبارۍ انځور کړی او پکې د خلکو دا پوښتنه ښودل شوې چې د دوی او د یو ځان وژونکي ترمنځ توپیر.
د سپورت څنګه پروګرام خپرو ورسته بیا د میرمنو لپاره د ازادي رادیو خاص خپرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. د لوب له میدانه د ازادي راډیو د ورزشي خبرونه ته زه رضوان مراد ستاسي هرکلی کوم. د سپورت او ورزش مینوالو او لوبغاړو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې له کاناډا سره څلور ورځې لوبه کوي او ټاکل شوی ده چې د پنځشنبه په ورځ افغان کرکټران چې د شلو اورونو نړیوالو لوبو کې د افغانستان د ټیم ګډون ته لار هواره کړې ده کابل ته راستنه شي. لدې مو خبرو چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو د هرکلی لپاره څه ډول تدابیر نیول شوی دي. تاکل شوی چې د افغانستان بایسیکل زغلون کې راتلونکو نیو کې په پاکستان کې د څو هیوادونو د بایسیکل زغلون کو سره په تر سره کېدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې اړه درته هم ریپورت لرو. او هم دا شان د خبرونه په پای کې طاهر روخان درته د فوټبال د نړیوالو لوبو د سیالیو او نتیجو حال درکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په دوبۍ کې له کاناډا سره د څلور ورځنیو لوبو په سیالیو بوخت دی. افغان کرکټرانو په روانه میاشت کې په دوبۍ کې د شلو اوورونو د سیالیو اتلولي وګټله او په هغو نړیوالو مسابقو کې چې ټاکل شوې د مې میاشت په سر کې جوړ شي خپل ګډون یقیني کړ. د شلو اوورونو په دغه سیالیو کې به چې په ویسټ انډیز کې جوړیږي د افغان کرکټ ټیم به دغلته د نړۍ د کرکټ له غټو ټیمونو سره سیالۍ وکړي. خو له هغې نه مخکې افغان کرکټران د روانې میاشتې په 15 نېټه بیرته هیواد ته ستنېږي. دا چې د ملي ټیم د هر کلی لپاره څه ډول چمتووالی نیول کیږي په دې اړه د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل،
موږ په د کرکټ بورډ کې د سمو درلودل خصوصا زما وظیفه به دا وي چې د کابل کرکټ اسوسیشن په نمایندګۍ چې څومره زموږ سره رسمي راجستر شوي یا ساتنام شوي کلبونه دي هغه به ټوله په یونیفورم کې تیار وي، د دوی راتګ ته هرکلی به کوي او انشاءالله په شاندارو مراسمو سره به موږ دوی لمانځو چې ټول یو ادوار ته وښیو شخصي کلبونه چې دي چې د کرکټ مینوال دي د هغوی احساسات ته چې زه ګورم دومره یو د خوشحالۍ احساساتو سره دي ممکن چې هر لوبغاړی دغه لوبغاړی په خپل وجود ګراونډ پورې ورسېدل میدانه وایي په چې داسې یو ښه تدابیر ورته نیول شوی دي او د غټو کمپنیو سره خبرې شوي دي چې د دوی د راتګ یا ویلکم دپاره به انشاءالله یو ډېر ښه شاندار مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
تاکل شوی چې د افغانستان بایسیکل زغلون کې راتلونکو ونیو کې په پاکستان کې د څو هیوادونو د بایسیکل زغلون کو سره په تر سره کېدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح ریپورت ته.
افغان بایسکل زغلونکو ته به د بایسکل زغلولو په هغه لوب کې ډیر پام وړي چې راتلونکي میاشت په پاکستان کې جوړیږي. دا وروسته لاغه چې د دې مسابقې تنظیمونکو د هند بایسکل زغلونکو له دې مسابقې څخه وایستل. دا خبره د پاکستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون سیکرټر خواجه ادریس پرون فرانس پرس آژانس ته کړی ده. په پاکستان کې د بایسکل زغلولو دغه 15مه مسابقه چې د فرانسې مسابقو ته ورته ده، د پاکستان له پېښور شهر څخه پیلېږي او تر کراچي شهر پورې دوام کوي. په دې مسابقه کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل او تر 13مې نیټې پورې دوام کوي، د و اتیا بایسکل زغلونکو په ډله کې به یې دیرش د سعودي عربستان، افغانستان، ایران او د نیپال بایسکل زغلونکي سره سیالي کوي. بایسکل زغلونکي به 1655 کیلومتره فاصله په 11 مرحلو کې وهي. د پاکستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون سیکرټر خواجه ادریس زیاته کړه د افغانستان شپږ بایسکل زغلونکي به په دې مسابقه کې برخه واخلي. شغلی خواجه وایي دوی به په دې مسابقه کې چې جایزه یې $10,000 ده د خلکو ډیر پام ځان ته جلب کړي. هغه وویل د هندي بایسکل زغلونکو ته په دې مسابقه کې د هغه اعتراض په خاطر د ګډون بلنه ورنه کړه سو چې د هند د پریمیر لیګ لخوا په یو مزایده کې د پاکستان د کرکټ لوبغاړو ته په سپک نظر کتل شوی وو. تیرې میاشت په دې مزایده کې د نهو پاکستانی لوبغاړو څخه یو هم چا وانخیست. د 2008 میلادي کال په نومبر کې د بایسکل زغلولو په 14م تورنمنت کې دوه پاکستانیان نعمت علي او هارون الرشید اول او دوهم سیو وو او درې مقام هم یو سریلانکایي ګټلی وو. د $10,000 جایزه د دې مسابقې پر شپږو هغو بایسکل زغلونکو ویشل کیږي چې تر ټولو مخکې د پای کرښې ته رسیږي.
د کاناډا په اونکوار ښار کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې نیمایي ته رسیدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ورزشکارانو په بیلابیلو لوبو کې د سرو زرو او نورم زیاتو مډالونو په ګټلو سره په لومړی مقام دی. امریکایي لوبغاړو د سرو او نقرۍ وو مډالونه او د برنزو لس مډالونه ګټلي دي. د امریکا وروسته جرمني په دوهم مقام کې ده او د سرو شپږو مډالونو په شمولي 13 مډاله ترلاسه کړي دي. د ناروې ورزشکارانو تر اوسه پورې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې 12 مډاله ګټلي دي. د کاناډا لوبغاړو چې هیواد یې د دغو مسابقو کوربه دی تر اوسه پورې 9 مډاله ترلاسه کړي دي. د وانکوور د اولمپیک سیالۍ به چې د فروری په 12مه نیټه پیل شوي د رواني میاشتې تر 28مه پورې دوام کوي.
دا چې په تیره اونۍ کې د نړۍ د فوټبال کومو ټیمونو له یو بل سره سیالۍ کړي او نتیجې څه ده، په دې اړه تازه معلومات طاهر روخان برابر کړي.
درنو اوریدونکو او د فوټبال ګرانو مینوالو، وروسته له دوو میاشتو څخه په اروپایي ودونو کې بیا هم د شامپیونز لیګ یا د اروپا د غوره او اتلو ټیمونو لوبې پیل شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د سه شنبې په ورځ د ایټالیا د اي سي میلان او د انګلستان د مانچستر یونایټډ د ټیمونو ترمنځ وسپله، د اي سي میلان ټیم سره لدی چې ډېر د سیال د ګول خواته راشوروه او څو ځله د ګول وهلو امکانات لرل چې د دغو چانسو څخه یې ګټه هم واخیستله. او د لوبې په درېیمه دقیقه کې رونالډینو د مانچستر یونایټډ په دروازه باندې یو ګول ووهه. خو په مجموع کې د مانچستر یونایټډ ټیم درې د دوه په مقابل کې د اي سي میلان ټیم ته ماته ورکړه چې د مانچستر یونایټډ د خوا څخه دوه ګوله وین رونی ووهل. او په همدې ورځ دوهمه مسابقه د فرانسې د اولمپیکو لیون او د هسپانیې د ریال مادرید د ټیمونو ترمنځ وه. تر دغه لوبې د مخه د ریال مادرید ټیم په ډیر باور سره دا ادعا کوله چې د لیون ټیم ته به په زغرده ماته ورکړي. او لوبه هم په همدې ترتیب د ریال مادرید لخوا په ډیره چټکۍ او فعالیت سره پیل شوه. او څو ځلې کرسټیانو رونالدو چې د ریال مادرید یو تکړه لوبه کوونکی دی دغه چانس ترلاسه کړ چې د سیال په دروازه ګول ووهي. خو د لیون مدافعینو او یا هم د ګول کیپر دخوا د هغه د ګول وهلو مخ ونیول شو، څو په نتیجه کې د لیون ټیم د ریال مادرید پر دروازه یو ګول ووهه چې لوبه تر اخره په همدې ډول پای ته ورسېده. یعنی د لیون او ریال مادرید لوبه یو د صفر په مقابل کې د اولمپیکو لیون د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. او په دوهمه ورځ یعنی شنبه د شامپیونز لیګ د لوبو په لړ کې بل لوبه د جرمني د بایرن منشن او ایټالیا د فیرنتینا ترمنځ وسول چې دغه مسابقه دوه د یو په مقابل کې د بایرن منشن د ټیم په ګټه ترسره شوه. او په همدې ورځ دوهمه مسابقه د پرتګال د اف سی پورتو او انګلستان د ارسنال د ټیمونو ترمنځ وه چې دا لوبه هم ډیره په زړه پورې وه او داسې انتظار کېده چې د ارسنال ټیم به دغه لوبه یوسي. خو د لوبې نتیجه دوه د یو په مقابل کې د پورتو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د دوغه لوبو دوهم پړاو یعنی ځوابي لوبې به دوه اونۍ وروسته ترسره شي چې تاسو ګران اوریدونکي به
حتمن د هغه لجریان څخه خبر کړو. اوس په همرا سو د اروپایي هیوادونو د داخلي کلبونو او ټیمونو د لوبو جریان او پایلو ته. د انګلستان د ایورتون او منچستر یونایټیډ د ټیمونو ترمنځ لوبه درې د یو په مقابل کې د ایورتون د ټیم په ګټه ترسره شوه. ارسنال او سندرلند دوه د صفر په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. ویست هم د هال سیټي سره درې د صفر په مقابل کې د ویست هم د ټیم په ګټه. وولفز د چلسی سره صفر د دوه په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه. پورتسموت د سټوک سره یو د دوه په مقابل کې د سټوک د ټیم په ګټه. استون ویلا د برنلی سره پنځه د دوه په مقابل کې د استون ویلا د ټیم په ګټه. فولهام برمنګهام سره دوه د یو په مقابل کې د فولهام د ټیم په ګټه. مانچستر سیټي د لیورپول سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. ویګن د توتنهام سره صفر د درې په مقابل کې د توتنهام د ټیم په ګټه. د جرمني د بوندسلیګ په لیګه کې اف سی کولن د شتوتګارت سره یو د پنځه په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. نورنبرګ د بایرن سره یو د یو په مقابل کې مساوي. ماینز د بوخم سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. برمن د لیورکوزن سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي. دورتموند د هانوور سره څلور د یو په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه. هامبورګ د فرانکفورت سره صفر صفر په مقابل کې مساوي. فرایبورګ د هرتا برلین سره صفر د درې په مقابل کې د هرتا برلین د ټیم په ګټه. او وولفسبورګ د شالکه سره دوه د یو په مقابل کې د وولفسبورګ د ټیم په ګټه. همدارس د ایتالیا د ټیمونو په لوبو کې باري د اي سي ميلان سره صفر د دوه په مقابل کې د اي سي ميلان د ټیم په ګټه. اف سي ګيونا د اورين سره درې د صفر په مقابل کې د ګيونا د ټیم په ګټه. انټر ميلانو د سامدوريا سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. اي اس روما د کاتانيا سره یو د صفر په مقابل کې د اي اس روما د ټیم په ګټه. برګامو د کیوو سره صفر د یو په مقابل کې د کیوو د ټیم په ګټه. بولونا د ایونتوس تورین سره یو د دوه په مقابل کې د ایونتوس تورین د ټیم په ګټه. فیرنتینا د لیورونا سره دوه د یو په مقابل کې د فیرنتینا د ټیم په ګټه. او پالرمو د لاتسیو روما سره درې د یو په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه. همدارس د اسپانیا د داخلي لوبو په مسابقو کې بارسلونا د سانتندر سره څلور د صفر په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. لا کورونیا اکسیرس سره دوه د یو په مقابل کې د لا کورونیا د ټیم په ګټه. مالورکا د اف سی سیویلا سره یو د درې په مقابل کې د اف سی سیویلا د ټیم په ګټه. بلباو د تنریف سره څلور د یو په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه. مالاگا د اسپانیول سره دوه د یو په مقابل کې د مالاگا د ټیم په ګټه. اوساسونا د ویلا دولت سره یو د یو په مقابل کې مساوي. المیریا د اتلتیکو مادرید سره یو د صفر په مقابل کې د المیریا د ټیم په ګټه. ساراګوزا د خیخون سره یو د ری په مقابل کې د خیخون د ټیم په ګټه. او ریال مادرید د ویلاریال سره شپږ د دوه په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. ستاسو د خوشحالي او کامیابی په هیله.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00202211 2011 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژندل کېږي چې
بار له دوه چې زب د کار
کوم خبرې دې شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه.
د نیم نړۍ د خبرونه عزتمنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. په سر کې د خزلو یو روزی نظام مرکز از موږ چمتو کړی ریپورت اوري.
اکثرا دغه ترنمو د نمونه د پروپوزال لیکنه ریپورت
لیکنه
بیا به قندهار ولایت تلاټ شو او دغه ولایت د خزلستون زبا مخبر کړو
ورس په ورځ زړه کیر یو سالندیت میکیز وږی مخوجیز نو څخه چې دغه چیلم دی کڅن
د د خبرونه تر پایلم سره مالوسی په افغانستان کې چې د نارینه ول لپاره د کار کولو فرصتونه لږ دي نو د خزینه ول لپاره خو پنشت حساب دي په دغه هیواد کې دولت داسې کوم پروګرام نه لري چې د حق لمخې خزو ته بوختیا او د ګټو وټې لارې چارې برابرې کړي له بل خواشته دودونه او رواجونه هم داسې دي چې میرمنې نشي کولی په خلاص مټ او ډاډه زړه له کوره بهر راووزي او حد اقل د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وکړي په همدې حالت کې ځینې غیر دولتي موسسې شته چې ښځو ته د بوختیاو د فرصتونو په رامنځته کولو او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې او همداشان د دوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي او یک یوه همداسې موسسه ده د دغه غیر دولتي موسسې وروزونکې ماریا دلیریمو د دغه موسسې د کارونو په باب پوښتلې ده
نو بلای مونږ ټول ترنګونه د کانترپورس خاخلو چې یو انټرنیشنل موسسه ده بیا مونږ دغه ترنګونه مدني موسسو نه اتونه ته رسو هغه ترنګونه چې مونږ هغه ته رسو تقریبا شل ارګان نور ارګانونه دي چې مونږ هغه ته ترنګونه رسو اکثرا دغه ترنګونه د نمونه دی پروپوزال لیکنه ریپورت لیکنه ادوکاسی او دادخواهی او د طولانه د مشکلات د حل لاره یواز از مونگ فعالیتونه ده نهادی طولانه مدن پاره نده بلکه مونگ ده خپل استاف ده پاره کارمندون ده پاره هم ترننگ لارو او ده خپل نور پروژو لکه مونگ پروژه نور پروژو نلارو بهیرات، مزار، فاریاب، وردک، بیسود ده اقای کارمندون ده پاره هم مونگ ترننگ را نیستو ده اقای ده صرفت سازی ده پاره په میاشت یا ور ترننگو را نیستم ده اغا شسو چه پا بند کده هم بعض سهیم آزاد اغای تا از ترننگو نیستم
خیاتی دست یو کرده چه لپخوا رئیسی زیتر مرمونی پری بختی دی او ده هغو پا وینا ده اغا کردو دوی پا مزاج برابر او لوست رئیسم هم ده ده ویک ماسسی یو کرده ده چه پا همدی برخه که بیوازلو بیوازو او بی سرپنا مرمونو تا روز نور کوی او د دوی تولیداتو ته په هیواد کې دننه او له هیواده بهر بازار پیدا کوي د دغه مؤسسې د خیاطۍ و استاد مریم هاشمی له نورو معلومات سره
اصلا د پنجابی کمیسیون دی او پرتوګا او صادر او ټول مکمل جوړه ده چې دا تکای دلته په بازار هم بازار کې پیدا کیږي او سنده هم پیدا کیږي دا خزه چې زمنګ سره شاګردان دي دلته د خیاطۍ درس لولي او په کور کې خصوصندزي کارونه کوي دوی بیا دا تکي اخلي په خپل او تکي تارونه مخلي اصلا منګه وسره کومک کوو او بیا دا جوړي چې دوی ګنډي بیرته منګر رو په پوز دکشن کې درزونه ګنډو او بیرته په بازار کې په جګ قیمت باندې هغه دکان کې چې منګر رو ورته خرڅو دوی کارونه از ده و مثلا دوی بازار ندارد با کور که دوی تا چا کار نوار برد وز زمانگ دفتر دم رسولت دوی تا پیدا کرده چه دوی چی دا کارونه کهی منگا دوی کارونه بیت دوی نه اخلو یا منگا اجوره ورده ورکه و دوی کارونه تا زمانگ دکان که خد چیگی منگا بار نه اخلو دوی نه اخلو یعنی وقت دیو دیر استونسی در کردی خواست استونسی نسبتا کمی شویدی او زما سره په خپل چې هغه شاګردان چې زما په صنف کې زما سره دي دوه شپې ته کسان دي ما سره
هغه خزی چې دغلته په خیاطۍ او نورو لاسي کارونو بوخت دي ل خپل کار نه خوشاله ښکاري او هیله کوي چې د دوی لپاره د کار کولو نور داسې شرایط هم برابر شي د همدې مؤسسې د خیاطۍ د برخې و شاګرده نفیسه په دې باب غږیږي چې تر اوسه یې څه زده کړي دي
خیاطی ما مخکم زوا خو اوس په دې کورس کې مې ډېر شیان زده کړل برش برشکاری خامک مې څو قسمه زده کړل نور مې ډېر شیان زده کړل دا کورس ډېر ښه ده موږ لپاره ډېر زیات شیان موږ زده کړل اوس سم خیاطی شي کولای شو
خزی د شمیر په لحاظ د ټولنې نیمه برخه جوړوي د کارپوهانو په وینا کې د هر هیواد د نفوسو نیمایي برخه بیکاره نورو ته محتاجه او غیر فعاله پاتې شي دا به د هغه هیواد د پرمختګ او ترقۍ په لور اخیستونکي ګامونه کمزوري او ټکنی کړي ځکه خو پکار ده چې د افغانستان دولت او ټولې مرستندویه ادارې او مؤسسې هڅه وکړي چې د دغه هیواد ښځو ته د دوی د اوسېدا په سیمو کې او د دوی له وسه او وړتیاو سره سم د کارونو او بوختیاو فرصتونه برابر کړي، څو دوی وکولی شي چې له یوې خوا پر ځان ډاډه او متکي واوسي او له بله پلوه د ټولنې په پرمختګ کې خپله ونډه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
په دې وروسته یو کې شمیرې ښیي چې په کندهار کې پر مخدره توکو د روږدو میرمنو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. څېړونکي په دې باور دي چې په کورنیو کې له ښځو سره د نارینه وو بد چلند، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، ناامني او بې باوري هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتېدو علتونه جوړوي. د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې میرمن ګلبخته مو په دې به پوښتلې چې ولې نشه کوي.
هغه عمل موږ په کندهار کې پساره ترکې بمباري هر شی شهیدان، یو ورور مې شهید شو، پلار مې شهید شو، بل ورور مې درې کشت زخمي شو، بل ورور مې زخمي شو، خپلوان نه وګرده په پاکستان کې دنه پستنګیه مې دغه چلم شروع.
اول ځل دې کوم ځینه که چا درته راوړه د چلم؟
خپل مور مې څکول، زور سر مور خو مې د پخوانه ښځې و چلم څکول، پر ما چې بم نه پستنګی رالی ما به وڅکول، هم زور را باندې و کې دود وڅکول. بله خلاص.
څه تکلیف درته نه دی پیدا کړی د چلمو؟
ورځ په ورځ زړه کېږو، یو سالندیک مې کېږي، وژې مې خوږېږي. نو څخه چې د دغه چلمه دی که څنګه؟
څو کاله کېږي چې دغه عمل کوي؟
یو شپاړس کاله کېږي.
خی په خاص ډول د کندهار په ولایت کې د معتادو ښځو د زیاتېدا علتونه ډیر او تر نورو بیل وي. خو په کندهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله میرمن شاهده حسین بیا په خپل اند د دې کار علتونه داسې بیانوي.
اول به موږ تاسو وګورو چې څومره ډیر کرل کېږي، کرهڼه یې ډیره ده. یعنی موږ اورو وایي سږ کال به دومره کومک وسي چې دا کرهڼه به ونیسي، ولې کال تر بل کال کرهڼه ډیره سي، نور پسې کرل کېږي. نو دلته خو ښځې مړونه یې د لاسه ورکړي دي، زامن یې د لاسه ورکړي دي، وړونو پلرونه یې د لاسه ورکړي دي. حقوقي مسایل اتنه څېړل کېږي، حق و حقدار ته د ښځې د حقوق پیسې کې خو هېڅ هم نشته. دا به تش په نامه خبرې یي، هېڅ هم نشته. نو ولې ښځې په نشي توګه تنسی د ډیر پریشانی د ډیر جګرخونی څخه څکی مراجعه کوي، څوک تابلیټوته، څوک پچکاریته، څوک پودرته.
په مخدره توکو د احتیاط زیاتېدا په افغان کورنیو کې یو نوی پدیده ده چې ښایي په افغانستان کې د جنگ د کلونو همزولې او یا د همدې اوږدې غمیزې د دوام زیږندوي، چې په کار د دولتي ادارې او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونه په دغې برخه کې ډیر کارونه وکړي. خو له بده مرغه په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست دغه ډول هڅې ډېرې نه احساسېږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا ترین مو پوښتلې چې دوی تر اوسه په دغه برخه کې د معتادو ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي.
موږ پخپل د کندهار په ولایت کې پخپل د ښځو چارو په ریاست کې د درملنې لپاره د دارالعلوم میرمنو کم څه نه لرو، فقط موږ چې ورته لرو هغه کله ناکله د حرفوي زده کړو پروګرامونه وي چې دغه میرمنې زموږ سره دلته زده کړه کوي، تر څو دوی بېرته عادي ښځو په څېر خپلې ټولنې ته ور وګرځېږي. لیکن د کندهار په ولایت کې د ودان افغانستان په نامه یو کلینیک شته چې هغه کلینیک د میرمنو تداوی د دوی په کور کې کوي، او دغه کلینیک لا تر دمه پورې په پوره توګه نه دی توانېدلی چې د میرمنو دپاره بستر ولري او دلته هغسې چې لازمه ده ورته صحیح پرسنل ولري. صحیح مراکز د کندهار په ولایت کې د داسې میرمنو دپاره چې هغه معتاده وي نشته. بدون د ودان افغانستان څخه د ښځو چارو ریاست په خپل چوکاټ کې خاصه توانایي د بودیجې له خوا څخه نه لري، او همیشه موږ معتاد ده او محتاجه ده هغه کسانو چې هغو دي ډونر دي، موږ یو او د هغو څخه موږ همیشه مرسته غوښتې ده. نو بیا هم زه د هغو په مرسته باندې که چېرې زموږ سره کومک وکړي د ښځو چارو ریاست به انشاءالله وتوانېږي چې دغه میرمنو ته خدمات په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي. ستونزې بېښه ته زیاتې دي، او د ټولو ستونزو یوه مخه ده یا یو لامل دی چې هغه جنگ دی په افغانستان.
خو میرمن شاهده بیا پدی باور ده چې د غلطت خزو چارو ریاست د موتاد خزو د درملنی او یا د هغو ترمنز د احتیاط د رقمولو لپاره هیڅ هم ندی کړی. دا ځکه چې په دغه ولایت کې میرمنی په پراخ ډول په لاسي ګنډلو کې مهارت لري چې که د دوی هم دغو محصولاتو ته هم د ودې لارې چارې وکتل شي او بازار ورته ولټول شي نو ډېرې میرمنې به د مخدره توکو پر ځای دې خوا ته مخه وکړي. هغه زیاتوي
اول بدا وایو چې د شوزو د چار وزارت اس فعالیت نه دی کړی په کندهار کې. اې ته شوزو وزیر بغیر سیما سمره څخه چې هغه د لنمحل ادارې یو مشره و دا راغله بعد هغه څخه موږ د شوزو د چار وزیر کندهار کې لیدل نه ده. یو شته چې وزیر یې او دا و نه ګرځي پر ولایت کې پر استو پښتنه و نه کې نو دا به سره کم سي. هغه فعالیتونه چې په خوا کې د لوس اس نه هغه پروژه چې په خوا راتلې شوزو ته ولې د کندهار شې خو با کمال دې د خمکدوزی له لحاظ څخه خمکانې زده اينه دوزی زده پنړیواله ست هغه مشهور دي. هغه پنړیواله ست هغه دی بازار لري مګر څوک حمایت نه کوي څوک پروژې نه ورته جوړي مارکیټ نه ورته جوړي دیغه اونر اوس ورس پورس هغه د یاد وځي هغه یې نس کولای کدو یو غاړه په خپل بازار کې خرڅ کې په دوي میاش کې جوړ کې په 2000 افغانۍ ولیک مارکیټ ورته جوړ کې په بین الملل ست شهرت لري نو الته بیا دوی کولای شي چې د خپل هنر ته مخه وکي او دغه نشي توکو د اقتصادي پرابلم څخه خلاص.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.